څنګه په 2015 کال کې فعالیت پیل کړ. د مقالې لیکوال ویلي چې د خراسان څانګه له هغه راهیسې د پاکستان میشتو مشرانو په مشرۍ فعالیت کوي. د خبرونې د معلوماتو پر اساس تر اوسه د دې ډلې څلور امیران وژل سوي دي او پنځم یې په اپریل میاشت کې په افغانستان کې ونیول سو. د افغانستان د ملي امنیت ځواکونو په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې عبدالله اورکزی چې په اسلم فاروقي مشهور و او د داعش خراسان څانګې مشر دی، له خپلو نهو ملګرو سره یې یو ځای په کندهار ولایت کې نیولی دی. داعش په افغانستان کې د لویو حملو مسؤلیت منلی. دوی اونۍ مخکې د ننګرهار ولایت په شیوه ولسوالۍ کې د یوه ځایي چارواکي د جنازې پر مراسمو د دې ډلې په وروستۍ حمله کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واشنگتن اگزامینر خپرونې په افغانستان کې د اختر د ورځو پر مهال د اوربند په اړه لیکلي دي. د مقالې عنوان دی: تر اختر وروسته سمدستي طالبان په نښه کړئ. طالبانو د اختر په مناسبت د درو ورځو اوربند اعلان کړی چې د یک شنبې په ورځ پیل سو. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې امریکا دې له خپلو افغان متحدانو سره د طالبانو اوربند وڅاري او که تر اختر وروسته طالبان بیا پر افغانانو په حملو لاس پورې کړي، امریکا دې ورباندې هوایی بریدونه وکړي. د مقالې د لیکوال په وینا هوایی عملیات ښایي ډیرو خلکو ته یو تند عمل ښکاره سي، خو د ده په باور برعکس دا اقدام ډیر اغیزناک ثابتېدای سي، ځکه د ده په لیکنه دا اقدام به د سولې په خاطر وي نه د جګړې په خاطر. د واشنگتن اگزامینر د مقالې لیکوال لیکلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه په چټکۍ سره د له منځه تلو په حال کې ده، ځکه د دې موافقې له لاسلیک راهیسې طالبانو پر افغانانو حملو ته دوام ورکړی دی، خو بیا هم له افغان حکومته د خپلو زندانیانو د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلی چې د ټرمپ ادارې پر افغان حکومت په داسې حال کې د طالب زندانیانو د راخوشي کولو په خاطر فشار راوستلی چې طالبانو خپلې حملې لا نه دي درولي. د مقالې لیکوال دا وضعیت په تنزیه توګه د خندا وړ بولي، ځکه په لیکنه یې دا هر څه یوازې د طالبانو او په پاکستان کې د هغوی د ملاتړیو په ګټه دي. په پای کې لیکوال لیکلی چې امریکا باید طالبانو ته وښیي چې د سولې توافق ته د هغوی له ژمنتیا پرته امریکا له افغانستانه نه وځي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شاه محبوب یم او د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو یو شمیر فرهنګي او هنري مسایل راخستي. د مجلې په پیل کې په نورستان کې ښکار ته تم شوی یو.
خو په نورستان کې دومره د خلک نه مراته وي. د نورستان په هر برخه کې د عادي برګ مټال نه و.
هنر جاج کې به په پښتو ژبه کې د کتابونو د چاپ د بهیر جاج واخلو.
ټول باندې نه د کتاب نه د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي.
په فنکار برخه کې به هایکو لیکوال سید پاچا مفتون سره دغه په فن خبري وکړو.
دا ډاکټر تکل عبدالرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره پکې غلام حیدر حیدر
په زر پانه کې به لنډه کیسه مات شوې قسم واوري.
نو غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري، د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړی وروره.
او په ورخمین خیال کې به مسافر ته د میرمنی لیک واوري. داسمنونو ربنن خدای او سوال وو منظمه بشه راول نن یې نو کور غواړم. بشکرو ستا مانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې غواړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د دې باغ لسرو غټو پختنه وکړی چې د ګل رنگ د چا د وینو رنگ دی. دغه بیت شاعر، لیکوال او سیاستوال علی ګل پیوند تیرونی د تل لپاره له دغې نړۍ سترګې پټې کړي. هغه له هېواد لرې و، هدیره د مسافرو کې مخاخ کړی. پلرنی وطن زما په مړی تنګ دی. اروخاد علی ګل پیوند د 1928 لمریز کال د کب د میاشې په 28 نیټه د کونړ ولایت د پښت په کلی کې زیږیدلو. لمړنۍ زکړې د پښت د کلی په خوانځي کې او نورې زکړې بیا په ابن سینا او کابل دارالمعلمین کې سرته رسولې. په 1955 مریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو له پوهنځینه د لیسانس نه ترلاسه کړ او په 1956 کال کې د خونکو د روزنې په اکاډمۍ کې د فوق لیسانس پورې زده کړې بشپړې کړې. بیا د روخان په عالی دارالمعلمین کې د استاد د انیس او د ثور د انقلاب د ورسپانو د مسول مدیر او د اطلاعات او کلتور وزارت د مرستیال په توګه دندې سرته ورسولې. نوموړی د 1959 کال له پیله د 1960 کال تر پایه پورې له کاره ګوښه او د پولي چرخي په زندان کې بندي و. له زندان تر راوتو وروسته د البیرونی د نشراتي موسې د رئیس په توګه وګمارل شو چې بیا د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وروستیو کې جرمني ته ولاړ او د ژوند تر پایه پورې همالته پاتې شو. سیلی او باولی د شیرونو مجموعې دي چې ترې راپاتې دي، خو د زړه ډمه په نامه په 1958 کال کې یو شیری ټولګله چاپېدو وړاندې د وخت یو شمېر حاکمانو په حکم له منځه لاړه. د شیر مضمون یې د وطن ناخوالی، انقلابی ناری، مینا او وطن دوستی جوړوي. نوموړی د شیرونو نوري ناچاپ ټولګي هم لري. هغه له هیواد لري د وطن په ارمان په همیشنی سفر لاړ. د رډیو مجلې نننې غنه د اروخات پیوند روح ته ډالې کو او په پیل کې نورستان ته ځو. ښکار د انساني او افغاني ټولنې د فرهنګ هغه لرغونی برخه ده چې د انسان له ژوند سره سم پیل شوې ده. پنروسان کې اوس هم یو شمیر کسان د ځنګلي ژوو او مارغانو ښکار کوي. خلک وایي چې دروانو جګړو او د ښکار په وجای په ولایت کې د ځنګلي څارویو او مارغانو نسلونه د ورکیدو له ګواښ سره مخ شوي دي. پنروسان کې په داسې حال کې د غرڅانو، د ځنګلي وزو، غواګانو، مرغانو او چیرونکو ځناورو ښکار دوام لري چې افغان حکومت د ځنګلي ژوو په ښکار بندیز لګولی. په دې اړه روح الله انوري له نورستان راپور لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل لرونکي ولایت ته چې په افغانستان کې د جنگونو لپیل کې دوړان دی، پکې ډول ډول ځنګلي ځناور او د مرغانو بیلابیل او خکلي نسلونه موجود وو چې د زیاتو جګړو له امله ډیر یې یو وژل شو او یا هم د انسانانو په څیر د خپل سیمو پرې خودو ته اړ شول. د خلکو په خبره چې ډیر لږ شمیر کې اوس هم شته چې هغه پسې هم ښکاریان ټوپک په لاس ګرځي او د آرام ساتري نشي اخستلې. د لوی نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما د مرغزرینو په شکل باندې مرغان دي، د دې ښکار دلته خلک کوي او د غرسانو ښکار دلته کوي. یو قسم نور مرغان دي چې د پل مرغانو په شکل باندې دي، دلته د دې ښکار کوي. زرکانو ښکار هم خلک کوي. که څه هم دولت له خوا نه په دې شیانو باندې بندیز لګېدلی دی، خو په نورستان کې دومره دا خلک نه مراته وي. د نورستان په هره برخه کې د عادي برګ مټال نه واخله تر منډوله پورې شرقي غربي او مرکزي دلته ښکار کیږي. دلته بیا حیوانات نسلونه هم ورستر بلې ختمېدونکي دي.
حاجی شیرین محمد د نورګرام ولسوالۍ د نګراج اوسیدونکي دي. وای پوخه به خلکو په یو ډزې کوپک یا د غشو پلیندو په ډیره مشکله ښکار کولو، خو د اوتومات وسلو پیدا کېدو سره هر سړی ښکاری شوی چې ورسره د یادو ژوو نسلونه د ورکېدو ګواښ سره مخ دي.
ګر کې چې کوم دانه چې هلته او غرس پیدا کېده یا کوم مرغي وله او مغ یو دانه ولو رب ولو او هغه نه به خل یو استفاده او گزاره کول. هغه نه څه کمېدم نه یو کال کې یا یو نیم کال کې یو دانه کم ځای کې به وهل کېده. اوس چې دا اوتومات سلاګانې پیدا شيږي، هر سړی غرې ته جګېږي، نه مرغۍ پرېږدي، نه غرسان پرېږدي، نه ځناورې پرېږدي.
په نورستان کې حکومتي مسؤلین وایي په یاد ولایت کې لا هم د واورینو پرانګانو په ګډون صحرایي غواګانې، غرڅان، غرني چرګان او نور مرغان شتون لري چې په یو شمیر ناامن سیمو کې وسلوال کسان ښکار کوي. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس عبدالخالق خالقیار د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
د چاپیریال ساتنې ملي اداره د اړوندو ادارو امنیتي ارګانونو په همکارۍ تل هڅه کړې کې دلته د هر ډول وحشي جو د ښکار مخه ونیسي. دې برخه کې عامه پوهاوی هم شوی دی. لنې کمره په امنیتي ساحو کې بشپړ مخه د دغه ځنګلي جو د ښکار نیول شوی ده، خو له بده مرغه هغه سیمې چې نام نه دي ښکار به پکې شوی وي. خو بیا هم موږ په دې هڅه کې یو چې په دغه سیمو کې هم امنیتي ګواښونه ختم شي او امن شي تر څو انسانانو ترڅنګ د وحشي چوي ژوند هم مجبورل شي.
د هغه په وینا چې د ځنګلي ژوو ساتنه د هر افغان دنده ده او په دې کار کې باید افغان حکومت وسلوال مخالفین او ولسی وګړي برخه واخلي چې دا کار د ټولو هیوادوالو په ګټه دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دوی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې د مرغانو او ځنګلي ژوو په هر ډول ښکار بندیز لګولې او له ټولو خلکو غواړي چې له ښکار کولو لاس واخلي.
زموږ محیط زیست اداره او نور اړوند ادارات د امنیتیانو تر نورو اداراتو پورې ټول په دې کوشش کې دي چې دغه ژوي چې کوم په نورستان کې دي د هغوی حفاظت وشي. هغه ساحې چې د دولت د کنټرول نه بهر دي په ټولو برخو کې هغه د فساد ساحې دي. دغه د حیواناتو د ښکار باندې کوم هغه ساحو کې پابندي نشته دی. نو زما د هغه ساحو په اوسېدونکو باندې دا غږ دی چې د دې حیواناتو او د پرندګانو حفاظت وکړي.
په نورستان کې په داسې حال کې د وحشي ژوو ښکار دوام لري چې افغان حکومت له تیرو څو کالو په ټول افغانستان کې د دغو ژوو په ښکار بندیز اعلان کړی، خو په اکثرو ساحو کې لا هم له دغه امر سرغړونه کیږي چې برسره په هیواد کې د ځنګلي ژوو او مرغانو نسلونه د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
د پښتو ژبې د کتابونو په چاپ کې د ظاهر شاه له واکمنۍ راوروسته یو لوی تغییر راغلی. پښتو ټولنه جوړه شوه او یو شمېر لیکوالو په پروژه‌ای او یا هم په شخصي ډول کتابونه چاپ کړل. له دې راوروسته تر د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پورې دا بازار یو څه روان و. د داخلي جنگونو او طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدا پورې په افغانستان کې د کتاب د چاپ بازار سوړ، خو له 2001 کال راوروسته په افغانستان کې د کتابونو بازار بیا تود شو. زرګونه عنوانه کتابونه چاپ شول، ځینې ورک شول او ځینې لا هم بیا چاپیږي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او ژباړن میر احمد یاد سره د کتابونو د چاپ د بهیر جاج اخلو.
هنر جاج
یا ته ډیر مننه کور مودان چې تکلیف مو وسته او لمړی پښتنه دا چی ستاسو غوسه رو کار د کتابونو سره د کتاب د چاپ سره د کتاب سره په اوس وخت کې د پښتو کتابونو د چاپ بازار سره ول دی.
ډیر مننه. د کتابونو یو خو اگر تخنیکی چاپ د چمن پاغه باندې خبره نه کوزه کا خو جدا شه منګه به دا عمومي هغه د چاپ نه مطلب زموږ د خبروي د کتاب د کتاب چاپ د پخا په پرتله ډیر زیات منظم شوی دی او ډیر زیات ماډرن شوی دی. او مخکې یو وخت داسې و چې هغه وخت کې موږ سیلی نه کوله، بازار انحصاري و، یو کس به لګی و هغه به کتابونه چاپول. اوس سیلی پیدا شوی ده، بازار کې سیلی کېږي، نوي معیارونه ټاکل شوي دي، هر څوک کوشش کوي چې هغه معیارونو ته ځان ورسوي. او دغه د کتابونو محتوا هم په همدې انداز باندې شوی ده چې مخکې به یو کس هغه به چې هر څه ولیکل هغه به خو، اوس حالت داسې شوی دی چې څلور پنځو کسو کې انتخاب کېږي چې څوک باید څه شی ولیکي او هغه به چاپ شي. نو زه په لویه کې ورته دا ویل شو چې بازار د سیالۍ خواته ننوتی دی او دې سیالۍ کې هغه معیارونه چې دي هغه د ډیزاین نه نیولې د کتاب د محتوا نه بیا تر کتاب رسولو پورې
کیفیت باندې خدا مستقیم اغیز کوي
په ټول باندې، یعنی د کتاب یعنی د چاپ د کیفیت نه نیولې تر دې پورې چې کتاب دغه ته رسیږي، تر لوستونکو پورې رسیږي، په دې ټولو چارو باندې ډېر زیات اغیز کوي.
په د نورو پرمختللو هیوادونو ته وګورو، هلته چې کله کتاب چاپیږي دغه لیکوال لپاره ځانګړی هغه حق او زحمه وي، دغه حق او حقوق هر څه خوندي وی. د بدبخت په افغانستان کې دغه پروسه نه و پخوا. اوس څنګه ده؟ اوس رامنځته شوی څنګه
د یو شي کې راغلی ده او هغه په ژباړه کې راغلی ده، په لیک کې اوس نه راغلی. دغه وجه دا ده چې دا کتابونه د څپې څپې پښتو کې را روان دي. که ستاسو پام دا پنځه شپږ کاله مخکې د ناولونو بازار ډیر زیات ګرم، بیا دا غنه او پنځه شپږ کاله مخکې د شاعرۍ بهترین بازار، نن سبا د ژباړې بهترین بازار دی کنه. یعنی دومره تیز بازار دی چې د پښتو هغه تخلیقي نثر کمزوری کړی دی کنه. نو د دې وجه نه زویم چې لیکوال چې دی هغوی دغه دي، هغوی وجه دی چې هغوی سره هغه خپلې خبرې دي او خپلې خبرې دی چې هغوی تخلیقي کار کوي. موږ خو سیډنیز کار ډېر نه کوو، تخلیقي کار کوو، نو د هغه بازار د ژباړو کمزوری کړی. البته ژباړو کې داسې یو سیستم را شروع شوی دی، لخمر غزینو لږو ادارو دا شی شروع کړی دی چې څوک چې کتاب ژباړي نو هغه څومره چې پیدا ستړی شوی هغه خو نه پوره کیږي، البته هغه عمر څه دته ورکول کیږي چې داسې نه احساسه چې دا کار په ما تاوان دی کنه. نو دا یو ښه طریقه ده، ځینې مرکزونه داسې جوړ شوي دي چې هغوی د ځوانانو ته کتابونه ورکوي او هغوی ژباړي او څه ماویزه ورته ورکوي، دا هغوی یعنی هغه. خو بیا هم زه وایم چې تر اوسه پورې حالات دومره نه دي رسېدلي چې موږ دې وایو چې دا کار د خلک د مادیاتو ته په کتو کې، بلکې کار اوس هم د معنویاتو ته په کتو کېږي، ځکه هغه کوم امتیاز چې ورکوي هېڅ ژباړن په دې ته منې چې ماته د امتیاز راکړي، یعنې هغه یو جایزه غوندې یو انعام غوندې دی چې ژباړونکو ته راځي. نو تر اوسه پورې هم کار په یو احساس روان دی، په یو ارمان باندې روان دی، او هغه د که موږ په دې تلو چې د امتیازاتو په زور روان دی نو لا اوسه پورې هم.
خو اکثره وخت یو نیوکه بیا دی چې خلک وایي کتابونه نه اخلي، او دا د هغوی چې کتابونه چاپوي یا په دغه برخه کې کار کوي د هغوی یعنی هغه اکثره وخت ګیله هم دی چې کتاب نه خرڅېږي او په موږ هم داسې بار وي. اوس مطالعې فرهنګ کمزوره شوی ده پخوا پرتله؟
نه، دا داسې چې دا یو کس وایي ویلو چې زه وړوکی یم که نه، نو بل ورته ویلو چې څومره وړوکی، نو بیا د سره جواب نه و که نه. اصلا که موږ وایو چې کتاب نه خرڅېږي نو څنګه نه خرڅېږي، یعنی د چا په پرتله نه خرڅېږي؟ په اروپا کې کتاب چاپ شي یو میلیون خرڅ شي په جمعه کې، په هند کې کتاب چاپ شي په جمعه کې سل زره خرڅ شي، د هغوی په پرتله کم کتابونه خرڅېږي که نه؟ په خپلې ټولنه کې کم خرڅېږي. یعنی که موږ هغې ټولنو سره موږ په هېڅ شي کې سیلو نه شو کولی، کتاب کې به څه وکړو؟ که زموږ خپرندوی ټولنې دا وایي چې موږ په میاشت کې زر جلده کتاب وباسو یعنی خرڅ کو، فکر کوم چې دا دغه دی دا الگو دا ماډل زموږ د بلې ټولنې نه دی. د خپلې ټولنې ته په کتو باندې پښتو کې زر کتاب چاپ کېدل اوس داسې حالت راغلی دی، او زر واڼه به پراته وو، اوس داسې حالت راغلی دی چې تقریبا په دوه نیمو کالو کې یو کتاب لس ځله چاپ شو په پښتو کې ترجمه ده. د دې نه مخکې مثلا د شاعرۍ کتاب په دوه کالو کې دننه یو لس ځله چاپ شو. اول ځل په پښتو کې کتاب زر ټوکه نه چاپ کیږي، 5000 ټوکه چاپ کیږي. اول ځل مثلا کتاب په پښتو کې تا ته کور ته در رسیږي چې ته کتاب وغواړي واخلې، اول ځل دی چې په پښتو کې کتابونه دومره لرې ځایونو ته رسیږي چې ته تصور هم نشي کولی چې هلته دې څوک کتاب ولولي. یعنی دا حالت داسې نه دی چې بیخي هر څه په ټپه ولاړ دی، ډېر زیات پرمختګ راغلی، خو یو زموږ ارماني ایډیل حالت دی چې هغې ته موږ نه رسیږو، هغې دپاره کار په کار دی. د کتابونو دا شی شته دی چې زموږ کتابونه دی حتی د ایران او د هند په کچه باندې نه خرڅېږي، خو که موږ د سواد کچې ته ګورو نو ښه ده. ځینې خپرندوی ټولنې دا اعتراف کوي، وایي چې د کتاب بازار د پخوا نه ډېر زیات وسخه شوی دی. مشکل څه دی؟ مشکل دا دی چې تر اوسه پورې یعنی اوس لږ څرک شوی راغلی، تر اوسه پورې موږ د کتاب سوداګري یا د کتاب کاروبار ته د کاروبار په سترګه نه کتل، موږ یو خیریه کار ګڼو. کله چې ته یو کار د خیریه کار وګڼي او دا وایي چې یاره زه د یو احساس د مخې نه لګیم، نو هغې کې ته د ګټې تمه مه کوه. که ته دا غواړې چې ستا کتاب کاروبار شي نو هغې ته به ته د کاروباري افزار آماده کوې، او د کاروباري لارو چارو باندې به ته کار کوې، بازار موندنه به کوې، پبلیسټي به کوې، کتاب به ځای ته رسوې، نوې نوې کتابونه به راوړې، د خلکو اړتیاوې به په نظر کې نیسي، هغه به پوره کړي. نو دې ټولو ته په کتو که څوک دا عملي کړي، د هغوی کتاب مثلا په دو کالو کې لس ځله هم چاپ کیږي، خو څوک چې نه عملي کوي د هغوی کتاب په دو کالو کې سل جلده هم نه خرڅېږي. نو فرق په دې ځای کې دی. هغه ګیله تر ډېره اوس صحیح نه ده چې کتاب نه لولي، ځکه د افغانستان په کچه باندې کتاب لوستو په فرهنګ کې ډېر زیات ښه والی راغلی.
دغه ټیکنالوژۍ ټولنیز میډیا دې هم څه تاثیر کړی دی په د کتاب په لوست باندې یا د کتاب چاپ باندې؟ چې ډېر نه چاپ
ډېرې ښه کړی دی. زه د خپلې زاویې نه وایم، د خپرندوی ټولنې د زاویې نه وایم، کېدای شي هغوی خپل دلایل ولري. څومره ګټه چې کتاب لوستنې ته فیسبوک ورسوله، کېدای شي ډېرو زیاتو علمي کانفرنسونو سیمینارونو نه یې رسولي. د هغې وجه دا وه چې زه داسې خلک پېژنم چې هغوی خپل نوم نه شي لوستلی، نن هغوی ما سره چټ کوي، زما د خپلې کورنۍ غړي ما سره په فیسبوک کې چټ کوي. د هغوی دا ژبه چېرته زده کړل؟ نه کورس ته لاړل، نه ښوونځي ته لاړل، خو دغه ټولنیزو رسنیو نه هغوی ژبه زده کړه. په اول ځل باندې زما د کور ماشومان د کتابونو سره بلد شو، هغوی ما نه پوښتنې کوي چې کوم کتاب چاپ شو، څه رقم چاپ شو، چاته زه چې کور کې لیکل کوم راځي را سره کینی. په اول ځل باندې داسې خلک دي چې هغوی نوي نوي کتابونو نه خبر شو چې او دا برخه شته ده ډېر زیات. دغه اوس چې په یو دم باندې موږ چې د کتابونو بازار ښه شوی، هغې وایي بل دا دی چې ټولنیز رسنۍ د کتاب د بازار موندنې لپاره ټولو نه ارزانه او اسانه لار ده، چې ډېرو خلکو د دې نه ګټه واخیستل او ډېرې ته نه اخلي. او یو شی چې یو چې هغه جرم دی سایبر کرایم کې راځي، هغه د هغې ته خوالي او بدوالي باندې موږ فکر نه شو کولی، ځکه جرم ټول وړي. هغه دا دی چې ځینې کتابونه بې اجازې پی ډي ایف نشریږي، او ځین خلک دي چې هغه دا کار کوي خم نه کوي بلکې هغه وایي چې بس موږ په زور کو هغه کتاب باندې فکر کوم دومره زیات تاثیر نه کوي هغه کم خلک چې چاپ کتاب ته لاسرسي لري هغه پی ډی اف نه لولي هغه صاف نه لولي البته په بهر کې کوم خلک اوسې کې ډیر مجبوریت کې دي چې پی ډی اف ولولي نو زه دغه غیظ مثبت یا
د آنلاین کتاب رسونی یا د آنلاین سیستم د جوړونې په برخه کې ډیر کار نه دی شوی دا به څومره ګټو کې چیرته داسي جوړ شي
ډیر زیاته ګټه بو کې زخپل ما سره ائیډیا داشتره چې موږ په دې باندې کار وکړو چې موږ کتاب څنګه آنلاین خرڅ کو یو ځنه مشکل چې لرو هغه دا چې موږ برېښنایي حکومت ولی زموږ ډیر زیاته کمزورې ده د برېښنایي پیسې نه لرو یعنی کلنډي وي برېښنایي پیسې که موږ ولرو که موږ د امکانات ولرو چې بانک ته تک دی پکې نه یو غیزانه پیسې رایستل دی پکې نه یو غټولې مسلې دی پکې نه مثلا که موږ د موبایل د کریډیټ غوندې سیستم ولرو او هغه نه کتابونه غسته شو د پښتو کتاب په بازار باندې ډیر لوی غیزو کې او زه خپل داسې کوشش کوم چې څنګه موږ داسې طریقه برابرول شو چې آنلاین کتابونه دنه په وطن کې او بهر خرڅ کړو
ډیر مننه خیال بچا مفتون یو له هغو شاعرانو دی چې د هایکو مستقل کتاب یې چاپ کړی دی دی وی چې په افغانستان کې د هایکو لومړنی ټولګه د نوموړي چاپ شوی هغه اوس یو قومي مشر دی ورځنی کار یې جرګې مرکې دي خو شاعري او هنر یې هم نه دی پریښی په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
مفتون صاحب ډیره مننه کور دی ودان چې خپل قیمتي وخت مو ترکه او پښتنه مر سره کوم چې کڅام هغه کسان چې ساسي شعر او شاعري اوریدلی خامخا تاسو پیژ خو غوي چې ساسي شعر او شاعري نه دا اوریدلی یا اوس موږ رادیو اوري هغه ته ځان معرفي کوي چې مفتون صاحب څوک دی
زما نوم خیال پاچا دی او تخلص مفتون دی او مومندري ولسوالۍ د ډکی د کلی اوسیدونکی
مفتون صاحب شعر و شاعری دی کله شروع کړه
شعر و شاعری هم د نور له سوا دوا ته نه شروع کړی دا د ایسوی
او لامل څو ول دی شعر و شاعری ته مخ کړه
سپینه خبره څو کولې شي خبره دا ده چې یو څه نه براغلی منځ ده
نه دا درد څه شو
دردونه وختونه وکوا سړې دردمن دي نن سبا
پټ درد او
پټ درد دی
ها خانو کله دی چاول شعر و شاعری شروع کړ څوک چې هغه ستا شعر واورید تا ته لارخونه وکړه
یار لارخونه خو ما چې حقیقت ته وی ما د پیښور کې سرحد د بي ټولنه و بے عمل تم خپل ټولنه جوړ کړل شي افغان فرهنګ ادبي بهیر و ته و
ها
دا ډاکټر تکل عبد الرحیم ضیا او د سینور ملګری را سره په کې غلام حیدر حیدر بس پاره کې ما یو بل سره دغه کولم تبادله کوله او تلو راتلو با شیر شاه ترخوی او دا همیش خلیل دی او بلاره پی او دا ټول به ما تراتلو به
اوس مستقیم لار خونه ته ډیره چا کړی
یاره زه د سی استاد نه لارم چې ماته دی لار خونه کړی چې
یواز شیر او شاعری به کوله دا به دی الته ټولنه کې وړاندې کوله خو مخه نخت خو به کېدنو
ها بالکل نثر او نظم دواړه لنډي کیسه او طنز او څو دا ټول کړی
په خدا او چې یو پټ دردو کې دې شو سمکت نه وینو خو به له موضوع ده شیر او شاعری د شروع کرا بیا دغه ټولنو سره د یو تړون پیدا شو غو سر ناست ولاړ تقریبا څومره شاعری بده کړی وی څومره نثر بده تر اوسه پوری لیکلی
یاره نثر خو یو دوه کتابه څه د پاسه ونی ساجداد لنډو کی سورا سره دی پاتل نه نه چاپه پنځه کتابه به تقریبا د شاعری
شاعری مې چاپ کړی کنه
شاعری او دوه چاپ دیو نو نه چاپ
کوم کوم کتابونه دی چاپ
یو د خیال په لوشي دی یو کرخی دی دا نظم دی یو هایکو د چ افغانستان کې اولنې کتاب ما چاپ کړی دی چانو راوړې
د هایکو
دریزا دا سی بس لګې سره کوي
د هایکو په اړه خبر وکړه که څام په کوزي پښتونخوا کې خدای کو په اړه کار شوی په دې برخه کې لیک شوی دی خد افغانستان کې وو دی ول چې لمړنۍ ټولګه ساس چاپ شوی نور د سکو چې په شریکم په دغه برخه کار کو
ار سړی بلی کلی وی هله چاپ چانه دی کړی اولنې کتاب ما چاپ کړی دی په هغه باندې لیکنم ډیر شوی دی او کوزا په بشر نوید لیکنه کړی اقبال اقبال په کړی دی مراد لایق په کړی دی
او مو خو چې څومره هاي کوګانی او دلی تر ډیره پوری غوای تنزیوی او په دې اړه خو بیا د مشهور سوال دا دی چې دا د جاپانی ادبیاتو کاپی ده، خو هلته بیا ټولنیز مسایل، نصیحتونه، داسې سیزونه پکې دي. سم هغه ټولنیزې خواوې درنې دي که نه؟ طنز
دواړه پکې شته دی، داسې نه ده چې یو هغه یو طنز دي پکې، یو رقم دغه پکې شته دی، دواړه خواوې.
اوس به اوریدونکي په تمه وي هغه به خامخا ستاسې آیکوګانې اوري، که څو آیکوګانې زموږ اوریدونکو ته وایي.
وبه وي لکه د اسرائیل په هیچا زړه نه سوځي،
د اسرائیل
په هیچا زړه نه سوځي، په ورځ کې څومره ډېر روحونه اخلي، او په پښتنو خو یې بیخي نه سوځي. او په پارلمان کې و وکیل ناسته، کور نه خاوند ورته موبایل کې ویل چې راشه بچی دې جړه نه مړ شو. نو تورو چشمو کې ډېره ښه ښکاري ده، ما ویل چې ښکلي وینو داسې دي وی چې چشمې لرې کړې کاڼه یې وختان.
خام افتون صاحب کله چې په پښتونخوا کې وي د هغې ځینه راغلي دلته مو شعر و شاعري کوي، اوس هم دغه ټولنو کې کینې پاڅي ادبي ټولنو کې خلکو سره ګډون کوي؟
او دلته خو چې رالو ما خپله ادبي ټولنه شمشاد ادبي بهیر په نوم باندې جوړ کړل، تقریبا په 1400 راتیا کې، هغه کې بیا مونږ سره تنقیدی غونډې او دا کولې. بیا دغه وروسته ما یمل مجله په نوم باندې یو مجله شروع کړله. هغه مجله مې اتلس ټوکه وچلوله، خو بیا د څه ځینې مشکلاتو له امله بنده شو، اوس هم لګې و بس کوو سره.
ښه، نو ستا د شاعرۍ پیل خو د شلمې پیړۍ و که نه؟ د شلمې پیړۍ مفتون شاعری څه ډول وا؟ اوس چې په یویشتمې پیړۍ کې مفتون ژوند کوي، د دې شاعری څه ډول د توپیر شته؟ ځکه هغه ځوان وي اوس سپین ږیری.
زه خو بیم چې زګینې غزل بس هم ځوان لیکم، دو ته به پته یو ما خو څه فرق نه دی راغلی.
هغه اولنۍ شاعري اوس توپیر نه لري؟
نه نه،
زړه کې دی هماغه رنګه زور
دی.
نو اوس د غزل اورو.
هو، د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې زړونه،
د چا سینو کې زړونه وي خو د چا سر کې
زړونه، چا سر کې زړونه، څوکې د چا نه پټوي چایخي ور کې زړونه. او زکنه بیا دی دا باڼه ورته لیشه لیشه کا،
زکنه
زکنه بیا دی دا باڼه ورته لیشه لیشه کا، چې ور یک دیږي شي د مخه په خطر کې زړونه. او ما تلی دلوي اوس هغه سي قصاب نه،
ما تلی دلوي
اوس هغه سي قصاب نه، یو ورځ دي څومره را تاو کړیو صادر کې زړونه. او ستا به پیمات شي دا نظر او کنا تو وایا،
ستا به پیمات شي
دا نظر او کنا تو وایا، کس پلانو غوندي دردود شي په مجمر کې زړونه. او بیا خو بسما اندازه مفتونه ولګيږي، بیا خو بسما اندازه مفتونه ولګيږي، او کو څوک زمونږه د سينو نه را بهر کې زړونه.
خا مفتون صاحب دا دې بشته مې پیړې
شي اوس خپل بدره وګینو،
بیا خو نزوانی د زړه دي زوان دي. خا مفتون صاحب د کیسو مضمونونه دي معمولا څه دي؟
کیسو مضمونونه په دغه روان حالاتو باندې اوسنی دور په دې دغه باندې د لنډو کیسو دغه ټول ټول شوی دی. تو پیر څنګه دی؟ څومره پاتې یو، څومره خلک مخکې تللی دي، په دې باندې دا ټول راګرځي.
د ادبیاتو او په ځانګړي د تیوریګانې چې دي، میتودولوژي چې دي، د دې باقاعده مطالعه کوي که نه یوازې بس صرف؟
یاره مطالعه سره خو داسې دا چې زه کله کله مطالعه کوم، ځکه زه اوزګار نه یم، مصروف په دې ما دی. دلته دا کلیوالي مسایل موږ ته را په غاړه دي، خامی جرګې او دا شی نه موږ ډېر
خو له دې سره سره چې تاسو شعر لیکئ نو جرګې مرکې دام کوئ؟
که نه هغه کو هغه د کلیوالي د مسلو کې زه ډېر زیات مصروف یم.
ښه، نو دغه خبره خو ما د پاره اوس جالبه په دې ده، هنر شاعري او بیا په ځانګړي ډول هنرمند انسان دا نو تر ډېره پورې عاطفي سړی وي. جرګه مار سړی عاطفي نه وي، ځکه هلته بیا د عاطفي خبره بېله ده.
نو خدا خو د یو مجبوریت د مخې چې اوس سړی میدان کې د چا سره کښېني او حق نشي ویلی، او تا خوښ کړي چې ته زما د پاره دا خبره داسې وکړه.
یعنی په یو وخت کې دوه شخصیت، هم عاطفي شخصیت او هم یو ټولنیز.
او په خو جو خو بیا د سنگر دا ور په شولې په وخت کې هم بیا وسله ور سره په لغه ماندان
او جګړې هم دکړي.
ها وا وا،
نو دا هغه وخت کې د شعر شاعري کړي؟
هغه وخت کې مې کړي.
هغه وخت شاعري دی خوخه د کدو اوس
نه، اوس مې خوخه دا مې نه.
هغه د جنگونو شاعري او جنگ نه خوم نه
خپل هغه کې دا دی چې دا اول نړیوال مې هر زمان په کانو ولي، زمون د وطن کونډي ایمان په کانو ولي، او غیرت چې په قران کو موای د شتګر دی، او دوی د شتګر نه دي چې قران په کانو ولي. نو د سي اعلی تاسو واو
تر ډیر پر د جګړې مسائل روان مشکلات دلته بیان کړي. تاسو یو وړوکی غزل بل او بیا په پامانی
بل غزل خاطر ته مې دا زما زړه خبري ورانی کوي، او کستا باندې خبري ورانی کوي
دا زما جوړه
خبري ورانی کوي او کستا باندې خبري ورانی کوي دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی
کوي
دواړه عدد د ماشومان لري خیر دی واړه خبري ورانی کوي او ځان سره پټي داسي غلي وي چې شي کارن خبري ورانی کوي او زما یو خبر نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي
زما یو خبر
نشی زغمه خپل شپې ته خبري وراني کوي او د خپل احساس ته فکر وړه ما چې دا په څه خبري وراني کوي او بس په
دې ډیر مننه خیر سم شکر
تاسو ل ازادي رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼی ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبارخیل مات شوی قسم کی سره اوروي
مات شوی قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه کې خې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهان د طبیعت پیخي چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې وختلې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې پز دکړنه په بخت او تندې پوری هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد قصه شو نن شهبازه دا خبرې مراته کړه ما اوس قصد کړي خپل تندې به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې می شرموي نو غواړم پلار می په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستی او نیستی می برباده کړي وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز له پاسه کې خوده او بیا د هغه څنګ ته راغی په اوږه یې لاس ور کې خود شیر محمده ایوه میاشت او پنځه ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي مشران وایي چې روزي په ټنډه ده نه په منډه خیر دی دا هر څه به ښه شي اخر په هندوستان کې د زده کړې کړي خپل کور ته لاړ شه مور او پلار به دې انتظار وي خدای به حمل تکندهار کی و مناسبه دند درته پیدا کړی اخر دلته کابل کی بدی هم خور او کی تا ګن سوالونه پیدا وی شیر محمد یې په خپل خبرو کې ولوی نن شهبازه ده غینه بی غم یم رانه کشرده په کړه میده او د پلار مجبوریتونه می حس کوي شیر محمد هم دیوال ته ډډه و وهله وګت وخزید لاسې پتندې کی خود ټنڈای ګرمه و د موټرونو غرهار او شور اوریدل کیده خدای په خیالونو کې اوراندې تللې وو پوره څلور کال اوراندې په کندهار کې د لیسیز دکړې بشپړې کړې پلاری د خپل هټۍ په کارونو لګیاوه خو خوندې نه و د زړه غختل چې کانکور ته د تیاری کورسونه وبایي خدای په هید چې له پلار سره یې پیسې نشته کنه هیڅ کله به هم له خپل یوازینی سوینه نوی تاریخ کړي په همدې کې و ورس خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو آزموینه اخیستل کیږي په منډلاړ خپل نوم یې ولیکه او یوونه یې ورسته یې په آزموینه کې ګډون وکړ څلور ما ورس و چې زنګ ورته راغی او د کامیابی زیره پرې وشو او دویما اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو د هند کلکتې په یو مشهور په هنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې لڅو نورو ملګرو سره یې کابل ترغه ملګری خپل کورونو ته لاړل د خپل ملګری شهباز ته ټلیفون وکړ له هغه سره یې د کابل په دهما ځنګ کې پنیولې او تاق کې دوی شپې وکړې د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دند نه وي موندلې کور ته به لاړ نشي دریم اورس په کمپنۍ کې د خپلې خور کور تلړ بیا نو نږدې د پنځه دیرش ورځې هم دلته سرګردانه و دفتر په دفتر ګرځېده زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه په همدې کې د ټلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه په ځای کې را سم شو موبایل یې راواخیست کومه دفتري شمیره و پرنګي بدلون راغې او په خوخی او کې کړه. بله لهغي خوانه یو خزینه نرم غا کراغې تاسو شیر محمد اسلمی استی. بله سیب خپلیم تاسو بانک تاس ند راسته ولیو. هو استه ولی میو سمه ده شرط لس شوی است. سبا چار شنبه ورځی په لسو بجو مو ازموینه ده. پنځه ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ وواهه د راتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی جامې یې بدلې کړې. تلویزیون یې چالان کړ خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمیره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسېده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه را ورسېد له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا ساعت مخکې. د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی سیاسي موټر پروت دی. چیغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
بیوزل نړی اکثر اوسیدونکي مسافرې تاړ کیږي. دوی مجبور وي چې د کورنۍ د نفقې لپاره لرو هیوادونو ته سفرونه وکړي. خو په کلي او وطن کې خپل کورنۍ او اولادونه له ډیره مجبوریت به سرپرست پرېږدي. په خوخیو اخترونو او خادیو کې اولادونه یوازې پاتې وي. د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې یو مسافر ته د میرمنې لخوا یو لیکل شوی لیک د نظم په ژبه اورو.
ورشمین خیال
دا اختر شپه ده دا عدد تر مخه ویخه یما دغه یو سوال خو می بیخی په زړګي نو کې خخی سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي د اختر شپه د عادت تر مخ وی خیمه دغه یو سوال خو می بیخی په زړګی نو کې خخی سبب بیا را نواړه د پلار پوښتنه کوي لکه د ډیر مودې ما سره جواب نشته ده لکه د ډیر مودې ما سره جواب نشته ده سبب بیا د کوم دروغونه شروع کوما هغه ورکوټ هم پویږي خبرو باندې هغه ورکوټ هم پویږي په خبرو باندې چې لا تر اوسه تا په خپل هم لیدلی نه دی کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي کله ناکله رانه ستا داسې پوښتنه کوي وایي چې مورې بابا جان به مې د چا په شان وي زه ورته وایم چې د خلکو د پلارانو په شان چې جواب واوري سرو شونډو یې مسکا خوره شي چې جواب واوري په سرو شونډو یې مسکا خوره شي یوه شېبه غلی وي خو بیا رانه پوښتنه کوي مورې د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي موري د خلکو بابا جان خو په خپل کور کې اوسي موري زموږ بابا جان به کور ته کله راځي څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده څنګه چې تاته د راتلو نیټه معلومه نه ده نو زه به څنګه د نامعلومه کال نیټه ورکړم زه څنګه موریم دروغ ورته په خپله خایم نوي دروغ بیا د سبا تم په زړه کې ورکوم تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو تا ته معلومه ده د مور د مرګ د کال پوره شو زما یقین د بې حساب خدای و خلی ووي لکه د هوري شان ښایسته د پرشتې شان پاکه چرته تاجد ترې په ټول ژوند کې قضا شوي نو سبا بیگای د قران په تلاوت کړه دے سبا بیگای د قران په تلاوت کړه دے د خدای مخلوق لې دعا د ودانې غوښتې ده هر مسافر لې دعا د شتمنې غوښتې ده هر ماسختن به وړو ته ستا کیسې کولې هر ماسختن به وړو ته ستا کیسې کولې چې تور کوټه ویو هغه د ځواني خبرې ستا خا اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا سایل ستا خ اخلاق دنګ ځواني به بیا بیا سایل ستا د وجود هر اندام به تصویر جوړو به د مازینه د هغه په ژوند کې هیڅ هم نو بس ستا په ذکر د ژوند د گاډي پل ګرځو خو اخر څومره اخر څومره به زغم کولو خو اخر څومره به زغم کولو هغه په ژوند د انتظار دور تیر شولا پختنه مور و چې بشک خدای وخلی بوي پختنه مور و چې بشک خدای وخلی بوي خو د دنیا ژوند د چا په سینه پور پاتې شو ته جمع شپه وا دا به چې کله سا ختله ته جمع شپه وا دا به چې کله سا ختله د کلمې په ځای ستا نوم یادو ویلي د اسمانونو رب نن خدای سوال ومنه د اسمانونو رب نن خدای او سوال وو من زما بشه راول نن یې نو کور غاړم بشکر او ستا مانت تیرا نن یې واخلا خو اخیری سرګی د خپل بچی په غیږ کې پاړم ابي د کور د دروازې نسترګې نه وستلې ابي د کور د دروازې نسترګې نه وستلې په دغه دمه چې ګلاب به میران نه وزي څنګه چې زمونږ هر یو ارمان په زړه دننه مړ شي دا سینن بل مور د خپل زوی پارمان مشوا ابي خلاړ زبي خي کور کی आवाज ما ابي خلاړ زبي خي کور کی आवाज ما تمام شپه خپل عزت سوکې ته ناس ته يما د سړي خور ماحول کې سام خستل ګران دي کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا کته پتما د بچو د مستقبل یې ګرانا زوی په کور د نن څرنګ پالنه کو د بی تعلیم مور په غی کې د بچی پری خې دي سماج څه زده دي چې بچو ته به وخایم زه په خپل پښتون سماج تور سریم یو مونږ می زره خمانه باندې نه په هیګم زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول زه به خپل طرف المنز ور باندې یاد کړم ټول خو مون سره ژوندون د نوې ژوند غوښتنې کوي هغه غوښتنې چې سپوږمۍ باندې ټوپونه وهي د سمندر په بیخ کې نوې خزانې ولټي د کائنات ته هر یو راز پردې اوچتې کړي چې پکې د ځان د خوشحالو رازونه ولټي منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې منم چې ته خو د بچو له خوشحالو له تلې د خپل بچي د بیوسې ژوندون دې نشو لیدلی د خپل مور زړو جامو ته دې هم نشو کتلی زما سپیرو ورولو سپورې شونډې زما بې خیاله زندګۍ ته دې هم نشو کتلی په استاد تلو سره زموږ څه بدل شوي نه دي پوستا د تلو سره زموږ څه بدل شوی نه دی منم چې تا به ډیر مهنت ډیر خواري کړی وي خو ستا په مټو کې بغیر له زوره هیڅ هم نه و نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی نه دی په لاسو کې هنر او نه حکمت وړی دی د عقل خلکو خو په اوسپنه کې زور ایښی دی په یو انجن پسې بلا بلا ډبی راکاږي شرط چیلم وی شعور ویو دلیل چلیگی چرتا چیلم وی شعور ویو دلیل چلیگی د وخت نو ورسته خلق ها غلط کی
نه چلیږي. راتلونکي نسل کې به علم خورول غواړي، د مداریانو د دوکو لار ونیول غواړي. ازادي نه یادو، ازادي نه یادوم، پوه شعور یادو، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه شعور چې د حجرې او جماعت لار سمه کړي، هغه مرام چې د انسان د خوشحالو سبب شي، دغه دنیا به د بچو له جوړول غواړي، چې بیا د چا تور سر قرض په چا پاتې نه شي، چې بیا د چا تور سرې قرض په چا پاتې نه شي، په خپل دلبر پسې د چا سترګې نمجنې نه شي، چې د بوډۍ مور سنګ قدم د سوی په غېږ کې وځي.